روز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه سلامت اوسئ سرور صاحب. ستړی مشې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو سربیره په خبری مطالبو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې طالبانو او نورو تروریستي ډلو په روسیو کې د دې لپاره په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی دی چې منزوي شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش یو قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی. سعودي عربستان یو وار بیا د افغانستان وروستۍ حملې وغندلې. په مصر کې په لسګونه پولیس له سخت دریځو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته ځي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړي. د پکتیا په حملو کې شپېته تنه ملکیانو او پولیس وژل شوي او 216 د شنور ژوبل شوي ول. هڅه کوو چې په دې اړه له سیمې څخه راپور ترلاسه کړو. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام بللی دی. د ملي دفاع وزارت په وینا په کابل کې پرون مازیګر د دفاعي پوهنتون د محصلانو او استادانو په موټر په انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دوو جمعتونو وروستۍ حمله وغندلې. د سعودي عربستان خبري آژانسونو پرون شنبه د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د حملو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره خواخوږي څرګندوي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاني وویل افغان امنیتي ځواکونو د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د خوږیاني په وینا امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول د داعشیانو پر ضد عملیات کوي، خو د پولې له پورې غاړې نور وسلوال ورته راستول کیږي.
لمن کیږي چې په نګرهار کې څومره دایش وژل کیږي هماغه کچه یا د هغې څخه په کم توپیر یا دا توپیر نور دایش نګرهار کې وژل پیدا کوي.
افغان چارواکو او د ناټو قومندانۍ مخکې ویلي و چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د څانګې فعالیت ختم شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یو غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته رسیدلی. ریکس ټیلرسن ریاست د هغه شپه ګروزینی سفر په لړ کې تللی چې ټاکل شوی ده په دوام کې قطر، پاکستان او هند ته هم لاړ شي. دی پرون شنبه د ملک سلمان پوځي اډې ته ورسېد او وروسته یې د سعودي عربستان له بهرنیو چارو وزیر عادل الزبیر سره په ماښامنۍ میلمستیا کې وکتل. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه د سعودي عراق د همغږۍ شورا په پرانستون کې غونډه کې چې د ریاض او بغداد د اړیکو د شکیدو لپاره جوړه شوې ده ګډون وکړي. امریکا په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې د یوې وسیلې په توګه د دې شورا ملاتړ کړی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د پټو سرچینو په حواله شپږ پولیس ژوبل دي او ویره ده چې د مړو شمیر زیات شي. د مصر امنیتي چارواکي وایي چې د جیزه ولایت په الوهات البحریه سیمه کې د افراطي اسلام پالو وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د حملې مسؤلیت په مصر کې د وسلوالو ډلې حرکت او سواد مصر یا حسم اخیستې ده. د جرمنی په جنوبی شهر مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. په مونشن کې پرون یو سړی څلور وګړي په چاړه ووهل. حمله د مونشن شهر د مرکزی سیمې روزن هایمر پلانټ ته نږدې وشوه. تر حمله وروسته د سیمه خلکو غشتنه وشوه چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. پولیسو د حمله په تړاو یو مشکوک وګړی نیولی او څېړنې روانې دي. د امریکا 15 مشان هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنی د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. د متحدو ایالاتونو درې پخواني ډیموکرات ولسمشران باراک اوباما، بل کلینټن او جیمی کارتر، او دوه جمهوری پال ولسمشران جورج دبلیو بوش او جورج بوش دغه کانسر ته چې د ټکساس ایالت په یو پوهنتون کې ترتیب شوی و لاړل. له 2014 څخه را په دې خوا دا لوبړی ځل ده چې د امریکا 15 مشران په یو مناسبت سره را یوځای کیږي. او د اسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو ور بیا لارو کوڅو ته راوتلې دي. د اسپانیا صدر اعظم مارینا روخوی پرون شنبه اعلان وکړ چې د کاتولینا د سیمه ییز حکومت مشران له دندو لري کوي او دا سیمه په مستقیم ډول تر خپل امر لاندې راولي.
El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155
د اساسي قانون 155 ماده عملی کړی. دا زموږ غوښتنه نه وه. موږ د داسې کار نیت هم نه درلود. دا مسأله هیڅ وخت داسې نه وه او زما په فکر د اسپانیا خلک پوهیږي. د کاتولینا د پلازمینې بارسلونا پولیس وایي چې 4.5 لک کسانو پرون په دې ښار کې اعتراضي لاریون وکړ. د ازادۍ او خپلواکۍ نارې ووهلې او د کاتولینا د بیلتون غوښتونکو بیرغونه رپول. زمو شخله ازادي رادیو اوریدا سري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي او په لوی شهرونو کې په 3.15 صفه وړاندې کیږي. د رواني خبرونه په دوام کې د افغانستان ولسمشر روستیو خنړیو حمله ته په اشاره وایي. د بریدونه د دې لپاره کې چې تروریستان او ملاتړ کوونکي منځوي شي، خو د ولسی جرګې یو غړی وایي
دغه وسانه جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زموږ استخبارات قوي شي ونوي زما په نظر موږ نشو کولای دغه واقعیت مخه ونیسو.
د حج او اوقاف وزارت وایي پر جماعتونو تروریستي حمله شي چې د دولت وسلوال مخالفان اسلام او جماعت ته درناوی نه لري. پاکستان د افغانستان پر صادراتي مالونو مالیه څو چنده زیاته کړې ده. د خوست جلغوزو کاروباریان وایي که حکومت ورته د صادراتو لار برابر کړي لکونو خلکو ته به کار پیدا شي.
کچره دامل د افغانستان د لیاري شي د هوټل نه ونځه پندین نه ونځه موټر پر ارشه د افغانستان کې چاليږي. د زمغوزي ول نه دي کنه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ په خبرونو کې مو وویل چې ټاکل شوې ده د افغانستان ولسمشر نن یک شنبه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لاړ شي چې په دغه ولایت کې د سه شنبه د ورځې د تروریستي برید د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړي. همدا اوس د ازادي رادیو خبریال داود تپان له پکتیا څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. تپان صاحب، څرنګه ولسمشر غنی پکتیا ته رسیدلی دی او که څنګه؟
مننه. لکه څنګه چې تا وویلې، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څو شیبو کې ښایي د 203 تندر کلي اردو قمانداني په هوایي میدان کې کوسي او دلته د پکتیا د وروستیو پیښو هغه کورنیو سره چې زیانمنې شوي دي هغوی سره وویني او دلته د پکتیاوالو سره خپل کړي ژمنو په اړه او دغه موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. موږ ته څومره معلومات را رسیدلي تر دې مهاله، افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی به د پکتیا له ولسونو سره د عجلو مرستو د کومکونو خبره هم وکړي. دوی به دی په خپل د ولایتي ادارې د ځینو چارواکو په خبره غواړي چې د کورنۍ ترڅنګ د نظامي ادارو ترمنځ د قوي کشفي پروګرامونو د جوړېدو شخصي غونډه هم ولري چې شاید بل په نور خبرې هم وکړي خو دا به وروسته معلومیږي. همدا اوس مونږ د پادری تندر کلی اردو قومندانۍ داخل ته راغلو او د دې په انتظار چې افغان ولسمشر راشي او خپلې څرګندونې وکړي او د دې نه به معلومیږي چې دوی فاتحت چیرته کوي او څنګه پروګرام لري. بل څارونه
ډېره مننه داود تپانو په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال چې وایي ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې ولسمشر غني پکتیا ولایت ته لاړ شي. شغلی غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې تروریستان او بهرنی ملاتړ کوونکي منځوي شوي او پر ملکی وګړو او جماعتونو حمله کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونه په یو اعلامیه کې ورسته لدی وکړي چې په کابل کې او همدارس په غور کې پر جماعتونو حمله وشوي. لبلې خو په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي چې پرونی حمله چې په کابل کې د ملي اردو پر محصلانو وشوه د افغانستان پر راتلونکو حمله و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټر ماموریت وای په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پر نوې حمله د افغانستان پر راتلونکو او د هغه هیواد پر امنیتی ځواکونو برید دی. د ناتو قاتم لاټر پر ټوټر لیکلی چې پرونی حمله څرګنده کړه چې وسوال دومره ځپل سوی چې د جګړې په میدان کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر وړاندې برای نشي ګټلای. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په یو بیان کې هم ویل سوی چې پرونی حمله د تروریستانو کار دی. تروریستان او پلویان یې منځوي شوي او د جګړې په ټولو میدانونو کې مات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پر نازادي راډیو ته د حمله پړه وویل
درې بجې او دیرش دقیقې د پلانټونې دفاعي نه مداومین د کورس دي هغه په یو فرانکوچ موټر کې راوځي چې کورو ته لاړ شي. کله چې عمومي سړک ته راځي هلته ورسره یو انتحاري تصادم کوي او
د رویټرز خبری آژانس په حواله د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. له تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د پنځمه وسلواله حمله ده. د رپورټونو پر اساس تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو پر یوه کنډک وسوه چې 50 تنه عسکر پکې ووژل شو. د ولسی جرګې د ملي امنیت کمیسون غړي صالح محمد صالح بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د خونړیو وسلوالو حملو د مخنیوي هڅې کمزوري دي.
هر وخت چې د طالبانو د خوانم عملیات شوي دي زمونږ ډېر زیات تلفات ورکړي امنیتي ځواکونو علاقې دا ده چې تدابیر د دې ډېر ضعیف دي، مدیران ډېر ضعیف دي. په کار ده چې د هغه شان ته دفاعي حالات ونیسي. دغه اوسنی جنگ استخباراتي دی او تر څو پورې چې زمونږ استخبارات قوی شوی نوی کشفی ارگانون واقعیتون درد نکی زمان پر نظر مونږ نشو کولای د دغه واقعیتو مخه ونیسو.
خود جمهوری ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادی راډیو ته وویل چې افغانستان له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ور باندې تحمیل سوی ده. په افغانستان کې شل تروریستي ډلې جنګیږي خو د افغانستان حکومت د داسې حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. د افغانستان د ولسی جرګې د ارزي تمامیت او دفاعي کمیسون غړي محمد اقبال صافي بیگا له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د روسیا او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت نوې ستراتیژي له خنډ سره مخامخ کړي. هغه ویل له ناتو باید خوشتنه وسی چې پر وسلوالو هوایي حمله زیاتې کړي. هغوی باید جدي څارنه وکړي او پر هغو وسلوالو وګړو چې د پاکستان پر پوله را اوړي حمله وکړي. د داعش او طالبانو وسلوال چې د پاکستان په خاوره کې اوسي باید پر ضد عملیات وشي. د افغانستان حکومت او لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدلای او ډاډ څرګندوي چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د داعش د وسلوالو فعالیت هم ختم شي. په کابل کې د مارشال فهیم دفاعي پوهنتون پر محصلانو تر حمله یو ورځ مخکې په کابل کې پر امام زمان مسجد خونړۍ حمله وسو چې د افغان چارواکو په وینا لشت لږ شپږ پنځوس تنه پکې ووژل شو او پنځو پنځوس تنه زخمیان شو. له دې حملې سره په یوه ورځ په غور کې هم پر یو مسجد په حمله کې دیرش تنه ووژل او لس تنه زخمیان شو. په کابل کې پر امام زمان مسجد د حملې مسؤلیت د داعش ډلې واخیست. داعش تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شیعګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت اخیستی دی.
د راپورونو پر اساس د پکتیا، غزنی، کندهار، کابل او غور په وروستیو حملو کې تر 200 ډیر افغانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي.
د پکتیا تر کندهار تابوتونه، د پکتیا تر کندهارا تابوتونا 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 شول روان په هر لار تابوتونا او تابوتونا لپکتیا تر کندهارا تابوتونا.
زموږ اخله آزادی رادیو او رې ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په جماعتونو حمله په هیڅ وجه له اسلامي قواعدو سره اړخ نه لګوي او عاملان هیڅ دین او مذهب ته درناوی نه لري. د دغه وزارت سرپرست شنبه پورز همدار از وی خبری غونډه ته وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په دې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور ووري.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی د افغانستان او نړۍ دینی عالمان په دې مسله توافق لري چې انتحاری حمله په اسلام کې ځای نه لري. د دغه وزارت مرستیال او سرپرست د الحق عابد د شنبه په ورځ خبری غونډې ته ویل په اسلام کې د ټولو مقدسو ځایونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. د ښاغلی عابد په خبره د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه په دې مسلې کار کوي چې څنګه د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي.
بعد از وقوع حوادث
د وروستیو حملو نو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هر جماعت لپاره حداقل دوه سرتیری وګمارل، خو په دوه سرتیرو ستونزمنه ده چې د انتحاري حملې مخه دې ونیول شي او یا هم د جماعت امنیت خوندي شي. د انتحاری حملو په اړه باید ووایم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي امت علما په دې اړه د نظر توافق لري چې انتحاري حملې په اسلام کې ځای نه لري. د افغانستان د حج اوقاف وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په جماعتونو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په دوو تازه بیلابیلو انتحاري حملو کې چې د جمعې په ماښام په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې رامنځته شوې له امله یې لسګون لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې هم په کابل او هرات کې په جماعتونو کې د حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. له دې ټولو سره سره د حج اوقاف وزارت د حسینی او مشر محمد آصف مصباح بیا وایي دښمنان به هیڅکله د افغانستان د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ درز رامنځته نه کړي.
اگر دښمنان تحلیل
ازیر دی وی که دښمنان د دې تحلیل ولري چې دلته به مذهبي جګړو ته لمن ووهي او یا هم دوه فقهي مذهبونه له یو بل څخه لرې کړي، دا هیله به هغوی ګورته یوسي. د ښاغلي مصباح په خبره په افغانستان کې باید ټول میشت قومونه او د بیلابیلو مذاهبو پیروان د روانو دسیسو پر وړاندې یو ځای ودرېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. په خوست کې د جلغوزو سوداګر له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لارې د نړیوال مارکیټ ته د جلغوزو د صادراتو زمینی برابر کړي. دوی وایي اوس مهال جلغوزي یوازې د وزیرستان د وانی د قبایلي سیمې له لارې په قاچاقي ډول پاکستان ته صادریږي چې په یو کیلو سل روپۍ ټکس هم ورکوي. دوی وایي که چیرته له چین سره مستقیمه په مستقیم ډول د سوداګرۍ لاره ورته برابره شي نو هم به دوی ګټه کړې وي او هم به په لسګونو زرو نور افغانانو ته د کار زمینه برابره شوي. نجیب الله الوخی له خوسته په دې اړه راپور راستولی.
د جلغوزیو سوداګر وویل که یاده وچه میوه په اول لاس د افغانستان له لارې د چین په ګډون نورو نړیوالو مارکیټونو ته صادره شي، خواهشا 2.5 لک افغانانو ته به د دایمي کار زمینه برابره شي او افغان حکومت به هم له دې کبله په پرلپسې توګه د پام وړ عواید لاسته راوړي. د قیمت خان په نوم د سپیر ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی چې د جلغوزیو سوداګري کوي آزادۍ راډیو ته وویل
مولم په بلیک په کچاک درمي په کچاک هم ډېرې پیسې په لاګي و ټیم هم ډېر په لاګي په لیاره کم وزن ډېر کمیږي او بیا چې پاکستان ته مل ورسوي خرچې کی بیا هم په پیسې کې ډېر ستر مشکل دی. د چین نه د مکتا لاسلیک دی دغه په افغانستان د لیاره وغوړي که په ازبکستان لیاره ته غوړي په ریل ګاډي کې که په جز کېر ته غوړي افغانستان په لیاره چې موږ مولینا راون شي تقریبا 2.5 لک خلک به یل تا په چار نه بوخت شي.
د خوست د جلغوزیو د نوی سوداګریز مارکیټ دوه تنه نور تجاران هم وای چې په یو کیلو جلغوزی ورڅخه 100 روپۍ ټیکس اخیستل کیږي.
همون ماجی نظر دیونه پلیان مند وسیم درې می خو 100 روپۍ په یو کیلو تر وخلی بل مولدای چې ګرمیږي خو رپیږي په څه وخت کې وای چې کمیږي وازم
نوم به رحمیږي خل کچره د مول د افغانستان د لیاري شي د هوټل نه ونځه پندې نه ونځه موټر پر ارشې د افغانستان کې چلیږي د زمغوزی ول نه دی کنه 100 روپۍ په ونه کې په یو کیلو وخلی.
د نه ولایتونو د جلغوزی سوداګرو د هیواد په کچه وای اتحادیه هم جوړه کړی ده. دیاد اتحادیه مرستیال نورګل منګل وای د افغان حکومت ډیره چارواکو ته د جلغوزیو د سوداګرو ستونزې رسولي خو لژمنو پرته په عملی توګه دوی ته کوم کار نه دی شوی.
د خوست ورینه شورو وزیر د تجارت سره موږ نوسی وزیر د خارجه سره موږ نوسی وزیر د زراعت سره څو واره به ګستانو سی د ستونزې موږ ټول سره شریک کړی دی. د افغانستان جلغوزی چې د 10 مول نه دی لکه 10000 شګور 10000 په ګلټو بدلیږي.
د خوست یو تن مدني فعال صاحب منګل وای
می غولو چې رئیس جمهور سکینو چوته د چین سفیر غولي د کور شروع کی مسکمن دي د میدان اعلان نه چې د امیک لغلازی لوشي.
بلخوا د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وای زای اداره د جلغوزیو د پروسس دستبندی او په اول لاس د خوستخه بهرنی نړی مارکیټ ته د جلغوزیو د صادرولو په اساسي پروګرام لګیا ده.
ولایتي درې په منظم پلان کار پیل کړی ترڅو د افغانستان په کچا د جلغوزیو د پروسس او تولید مرکز په خوست کې جوړ شي ترڅو د امدی زای څخه بستبندی او بل اخره د افغانستان په بندي نړیوال مارکیټ ته لار عمومي د سوداګرۍ او صنعت وزارت محترم مشتبه سره ملیدنې کتنې شوي چین سفارت سره هم خبرې شوي په همدې لړ کې څو مدمخ کې د چین هیواد ځینې سوداګر خوص ولایت راغلي ول خو طبي خبره ده چې دغه پروسه به یو څه زمونږیروي.
یاد دی وی جلغوزی د افغانستان مشهور وچه میوه ده چې په طبيعي توګه د خوص پکتیا او پکتیکا په ګډون د نهو ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي.
ساعت 8:22 شپې وسم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
ډیرو لویدیځو رسنیو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل او غور کې پر جمعتونو د جمعې د شپې د خونړیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې لیکلي د طالبانو تحرکاتو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا جګړه نه بریالی کیږي. ورځپاڼه په یوه ورځ د دوو پیښو یادونه کوي چې په کابل او غور کې په یوه شپه نږدې 90 تنه وژل شوي دي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې دغه خونړي بریدونه داسې مهال کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو جګړه پراخه کړي. ګارډین په کابل کې د امام زمان په نوم جماعت کې د وروستي برید په اړه لیکلي د افغانستان شیعه مذهبي د تیر کال دوبی راهیسي چې د داعش وسلوالو لخوا پر دوی بریدونه ډیر سوي ځانونه خوندي نه ګڼي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا لیکي چې افغانستان د جمعې په ماښام په کابل او غور کې په بریدونو سره یوه ډیره خونړۍ اونۍ تیره کړه. دغه ورځپاڼې د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستې چې د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي وو هغه تر روستان به چې په هر مذهب او قوم پورې تړلي افغانان په نشه کوي له منځه یوسي. ډیلی ټلګراف د امام زمان جماعت د پیښې د یوه عیني شاهد خبرې هم راخیستې چې وایي دغه جماعت د ښځینه او نارینه عبادت کوونکو ډکو چې پیښه وسوه. د علي محمد په خبره دا چاودنه دومره زورور وه چې د لرې پرتو سیمو شیشې هم ماتې سوې. ډیلی ټلګراف دغه ورځ د شیعه میشتو سیمو د اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په کابل او هرات کې پر شیعه عبادت کوونکو تر بریدونو وروسته د کابل په جوماتونو کې د عبادت کوونکو شمیر یو په درې کم سوی دی. واشنگتن پوسټ هم د کابل د جمعې د شپې پر خونړي برید تبصره کړې او لیکي طالبانو په تیر اونۍ کې په افغانستان کې لسګونه کسان ووژل. ورځپاڼې په کابل کې د یوه شیعه مشر عبدالحسین ناصری له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو د جماعتونو د امنیت لپاره لا نور امنیتي تدابیر پکار دي. واشنگتن پوسټ د ټیکی ته هم اشاره کړې چې په کابل کې د شیعه مذهبو جماعت داسې مهال په نشه سوی چې په عین وخت کې په غور ولایت کې د سنیانو پر جماعت برید وسو. داعش وسلوالو د کابل د بریت مسولیت منلی دی خو تر اوسه د غور د بریت مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د مصر د پولیسو او د افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلواله نښته کې پرون شنبه زیات شمیر پولیس ټپیان شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په نشته کې د زیاتو پولیسو د وژل کېدو پر عواملو څېړنې پیل کړې دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د مصر امنیتي چارواکي وايي پرون د وسلوالو پر یو پناځای په حمله کې څلور پنځوس پولیس وژل شوي دي. په وژل سوو کسانو کې لږ تر لږه شل افسران او څلور دېرش ضابطان دي. لږ تر لږه شپږ پولیس زخمیان دي او داسې ویره ده چې د مړو شمیر شایي لوړ سي. حمله د قاهرې جنوب ته په یو سلو پنځه دېرش کیلومتري کې په پراته ولایت جیزه کې د الواحات البحریه په سیمه کې شوې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رسنیو ته ویلي چې د افراطي وسلوالو پر پناځای د پولیسو حمله د جمعې په ماښام پیل شوې وه. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې حمله کې د تلفاتو شمیر ډیر کم شودلی او ویلي دي چې یوازې شپاړس پولیس وژل شوي او ادعا کړي چې د افراطي وسلوالو پنځلس تنه وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پولیسو لوري ته د زیاتو تلفاتو دلیل شای د استخباراتي معلوماتو نه رسیدل، د هماهنګۍ نشتوالی یا د پولیسو کمزورتیاوي. په بیان کې ویل شوی چې د پیښې په اړه به څېړنې وشي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ډلګۍ په هغه څرک پسې روانه وه چې د افراطي وسلوالو ډلې حرکت سواعد مصر یا حسم د پناځای په اړه په لاس ورغلی وو او په لاره کې وسلوالو حمله ورباندې کړې ده. ویل کېږي چې پولیسو ته کمین نیول شوی وو او وسلوالو راکټ، لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد درلودل. د حسم ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومت حسم د اخوان المسلمین ډلې وسلواله څنګه ګڼي. په مصر کې د اخوان المسلمین پر فعالیت له 2013 میلادي کال راهیسې بندیز دی، خو اخوان المسلمین د مصر د حکومت خبره او له حسم سره ارتباط ردوي. حسم له تیر کال راهیسې په قاهره کې پر پولیسو، عسکرو او قاضیانو د زیاتو حملو مسؤلیت اخیستی دی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چینایي ساینس پوهانو داسې وریجې روزلې چې د دوی په وینا د بوټي لوړوالی تر دوو مترو لوړی شي. د چین پیپلز ډیلی ورځپاڼې د چینایي څیړونکو په قول ویلي چې د دغو وریجو بوټی دوه متره او شل سانتي متره لوړی شي او د لوړوالي له کبله یې حاصل تر نورو وریجو زیات دی. په حقیقت کې د چینایي څیړونکو له لوري د دې نویو روزل شویو وریجو د بوټی لوړوالی د عادي وریجو د بوټو په پرتله په سلو کې پنځو زیات دی. دا وریجی د چین د علومو اکاډمۍ د استوایی سیمو د کرنې انسټیټیوټ څیړونکو په تجربوي ډول کرلی دي. د دې پروژې یو برخوال څیړونکې شیا شینجی ویلي په هر هکتار کې به څواندې یو ولس نیم ټنه وریجی حاصل ترلاسه کړي چې د عادي وریجو د حاصل دوه برابره دی. حاضر دمه د وریجو له هر هکتار کښت څخه د وویشت تنو لپاره خواړه برابرېږي، خو د وریجو له روزل شویو بوټو په هر هکتار کې د درې څلوېشتنو لپاره خواړه برابرېدای شي. چینایي څیړونکي هیله لري چې دې هدف ته به تر 2050 کال پورې ورسی شي. په یاد لري د خبرونې په دوهمه نیمای کې 2019 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ وسم د خلکو پیغامونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبد الله سدی د کابل د خار اوسیدونکی ما او مونږ د زه اندخمنی چې دغه وسنۍ حالات روان دی په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې د امنیت د وجه نه ډیر تشویش لرو. ځوانان خپل کار روزګار مخته نشي وړلی او که دې مخنیوی ونشي نو اندېښنه دا ده چې نور به هم حالات خراب شي.
دا چې د افغانستان فیلی کشاله او موضوع نړیواله موضوع ګرځیدله، زمونږ اوسنۍ جنگ د کوڅې نه دی، د کلی نه دی، دا د ملا او د چړی جنگ نه دی، دا د واسکټ جنگ نه دی، دا نړیوال جنگ دی. یو نیم زر کیلوګرام وزن مواد او انفجاري چې راځي دا ټول د سی بهرنۍ دي، د دې د افشای د پاره دی دا ولست سر پکار شي.
بسم الله الرحمن الرحیم وحید الله د پنځه انجینری اتم سمسر وضعیت ډېر بد حالات کې دی او باید امنیتی توجه ډېره وکړي وضعیت ته چون کله خلک حکومت خلک باندې چې حملې وکړي نور عوام خلک بس خپل امنیت ونیسي.
وروستیو امنیتی پیښو اکثر افغانان اندیښمن کړي دي او د خپل ژوند په باب ورته تشویش پیدا شوی دی. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پوځي پوهنتون پر محصلانو او استادانو پرونی حمله د تروریستانو د جنایتونو دوام وباله. سعودي عربستان په افغانستان کې پر دو جماعتونو وروستۍ حمله وغندلې. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان ابو طاهر باجوړی له خپلو لسو وسلوالو سره وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان او عراق د چارواکو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې جنوب لوري ته په پراته ولایت جیزه کې له افراطي وسلوالو سره په نښته کې لسګونه پولیس او عسکر وژل شوي دي. د جرمني په جنوبي ښار مونشن کې پرون شنبه پولیسو ته بیړنۍ حالت اعلان شو. د امریکا 15 ولسمشران هغه کانسر ته لاړل چې په دغه هیواد کې د وروستیو توپانونو د قربانیانو لپاره د بس پنې د ټولولو په خاطر جوړ شوی و. او د اسپانیا په جلا غشتون کې سیمه کاتولینا کې د مظاهره چانو ډلې یو وار بیا لارو او کوڅو ته راوتلې دي. مخه تر دې چې تاندې څنګه یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته واورو، د یو بل موضوع په اړه راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان پر افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابر زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی پرون شنبه وویل د پاکستان دغه اقدام له امله دغه هیواد د افغانستان د میوو صادرات درېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي د میزان د میاشتې له 15مې را په دې خوا پاکستان د افغانستان په 160 قلمو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابر زیاته کړې ده. د دغه خونې مرستیال خان جان الکوزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دې لامل افغان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان له سفارت سره اړیکې نیولې دي. د دې په خبره د پاکستان د دغه اقدام لامل هغه هیواد ته د افغانستان د میوه صادرات ودریدل او کشته ستونزه هوار نشي د پاکستان د مالونو پر مخ به د افغانستان بندرونه وتړي.
پاکستان یک تعرفه بسیار غزاپره
پاکستان ډیره زیات او ډوله تعرفه د افغانستان پر مالونو لګولې ده. له بد مرغه اوس چې د محصولاتو فصل دی او باید ولګ دیږي پاکستان کابو 130% تعرفه لوړه کړې ده. له حکومت غواړو چې د ستونزه هوار کړي.
د خاغلی الکوزی په خبره پاکستان په دې کار سره افغان سوداګرو ته لوی زیانونه رسولې دي. دغه ګمرکي تعرفې اکثره پر لامدو او وچو میوو د سکرو پر ډبرو سبزیجاتو طبي نباتاتو قیمتي تیګو او داسې نورو افغاني محصولاتو لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا هم وایي کله چې افغان حکومت پر وارداتي محصولاتو تعرفې لوړې کړې د پاکستان حکومت هم دغه کار د یو غبرګون په توګه وکړ. په افغانستان کې پر وارداتي محصولاتو ګمرکي تعرفه 50% لوړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د پخوا په پرتله سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده. د دغه خونې د معلوماتو له مخې په 2010 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اندازه 3 میلیارد ډالر وه، خو په 2016 میلادي کال کې دغه اندازه 1.3 میلیارد ته راټیټه شوه. د دغه خونی مسؤلین دا هم وایي په 2014 میلادي کال کې د کراچۍ له بندره اویا زره کانټینرونه افغانستان ته لیږدېدلي، خو په 2016 کال کې یوازې 4000 کانټینرونه هیواد ته لیږدېدلي دي. په ورته وخت کې د مالی وزارت د ګمرکونو عمومي رئیس احمد رشاد پوپل د افغانستان پر وړاندې دغه اداره د وی وای چې په روان کال کې په واردېدونکو افغان محصولاتو تعرفه نه ده لوړه شوې. د پاکستان لورې د تعرفې د لوړولو په اړه وای تر اوسه په دې اړه کار معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د افغان او هند ترمنځ توافقنامه وشوه چې افغان محصولات د هوا له لارې هند ته ولیږدیږي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو شنوالی ورکو دوام بل دی چې هغه ووینو چې آماده ده دی ته نه ده کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راولي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیلا شو اقتصادي عامل دی ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچ ور ډیره خرابه تیره شوه په خوندې پوه نه شوم په مزای پوه نه شوم نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسه کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایت وو خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډیرو خو نمرو پانتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي. مګر هغه سې ونشول ارمانونه یې همغه دي واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډیر رواني منفي تاثیرات پی لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري، هغه جکه حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامي وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي ورسره بل چا ته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د عمان سلور ارخیزه ناسته پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د افغانستان په ګډون چین، پاکستان او ایران هم ګډون کړو. دا د دې سلور ارخیزو ناستو شپږم غونډه و چې لډیر ځن وروسته تر سره شو. افغان حکومت د غناسي د پاکستان لوري د ژوندو د نامل کېدو په خبرګون کې ځندولې وي. دا چې اوس افغان حکومت ته کوم ضمانت ورکړل شو چې یو وار بیا په دې ناستو کې ګډون ته زړه خکړ، د دې ترڅنګ د سولې شورا له دې ناستې کومې هیلې درلودي او اهداف ترلاسه شول کنه، د حقیقت د دې دیونی په خبرونه کې پری د دې شورا ل مرستيال حجی دین محمد سره غږیږو.
ډیر زیات تمنا چې په وخت مورکه کې پیلې د عمان ل ناستې نکو، د عمان سلور ارخیزه ناستې چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا ترمنز د عمان په مرکز کې جوړ شو، ک په نتایجو باندې را سره وغږیږي لن سنتیجه تر لاسه شو او سه پیلې متره تر لاسه کړي.
اوله خبره خدا دا چې زمونږ د سولې د شورا چې کوم نماینده تل دی غلطو سره راغله، هغه چې راسي د سولې شورا ته خپل راپورټ ورکړي، نو تفصیلی خبره هغه وخت کولای شو او اوس دومره ویلای شو چې هغه غوښتنه چې مخکې وه چې د پاکستان دولت چې په 15 کالو کې 15-13 دورو کې د کومې ژمنې کړې وي، د هغه شپې ژمنو د عملي کېدلو یو اطمینان اخیستلو په دغه غونډه کې، او د لدې وجه نه چې ما مخکې مو ویل چې کوم د پاکستان دولت د نظامی قوا مشر راغلی وو او دلته د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی وو او هغوی ته اطمینان ورکړی وو، نو دا دغه چې دی خونه د افغانستان دولت غوښتنه، د افغانستان دولت غوښتنه ډیره ساده وه، هغه هم دا وه چې په دغو مذاکراتو کې یو اخلاص او صداقت وی، ځکه چې هغه په مخ کې ځل کې د افغانستان دولت زړه ور وړ او خپل ری جمهور لاړو سره د یو غټ حیات نو هغه سره نه دا چې د امنیت او د لکه د سولې او د دلته د امن دراتلو لپاره، بلکې په هغه لارو چارو مو سره خبرې وکړي چې کبه د سیمه کې امن راشي نو دلته دومره اقتصادي پرمختګ کیږي چې افغانستان او پاکستان او دا سیمه ټوله د اقتصادي مشکلاتو نه خلاصيږي. دا تر هم ځان سره وړيواله دوی سره دا کړي و، خو بیا چې لکه د یوې د خوانه هغه څنګه چې لازم او همکاري و نشو او د افغانستان دولت په سیاست بدل کو مزګ مجبور و، دلته خلکو ته څو وایي ځکه خلکو ته ویل چې سول راځي او دلته بیا و نشو، نو دوی باید خلکو ته سویلی وای، نو ما غوښ ویل چې هم کاری و نکړه د نورسته من دوی باندې دا دغه نه کوي اعتماد نه کوي.
خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې په 13-15 سلور ارخیزو ناسو کې پاکستان چې کوم ژمنې کړې وي هغه عملی نه کړي، دا ځل کوم ضمانت موجود او کوم اعتماد موجود چې پاکستان به یو وار بیا په خپل ژمنو باندې عمل وکړي او خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي؟
نه، ژمنې خو موږ هم داسې وایو چې دا د هغوی غوښتنه وشي دا غونډه وشي او افغانستان حکومت هم هر هغه موقع یا هر هغه فرصت چې د افغانستان کې د سولې لپاره امکانات وي د هغې نه باید د استفاده وکړي، د خپل ملت لپاره، د خپل خلکو لپاره. نو دا افغانستان د دغسې یو فرصت په لټه کې وو چې نړیوال فشار هم شته، پاکستان وایي چې زه دا ځل همکاري کوم، نو اوس دوی لاړل چې وګوري چې هغه کوم همکاري کوي.
که څه هم راپورونه دا دي چې په دغه ناسته کې د افغانستان ګډون چې دی د بهرنیو چارو د وزارت په مشرۍ باندې دی، خو د سولې شورا، د سولې د عالي شورا کوم استازی چې استازی چې په دې غونډه کې برخه یې اخیستې ده، اصلا ستاسي هیلی د دې ناسې نه کوم ډول دی؟ یعنی څه هیلی ترې اصلا لري د دغه ناسې؟
زما خپل غټه خبره بدایي چې پاکستان زمونږ گاونډي دی، چې اول خو د افغانستان او د پاکستان خپل منځي کوم دغه د ستونزې یا تشویشونه چې دا دوی سره حل کړي په دولتونو په سطح باندې، بیا دا موږ ته موقع راکوي چې دغه ګاونډی بیا موږ سره د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي، او دا موقع برابرې کړي چې موږ د خپلو افغانانو ورونو سره چې هغه طالبان دي او یا مسلح مخالفین دي هغو سره په یو بین الافغاني ناسته کې سره موږ خپل ستونزې سره یادې کړو، میز په سر باندې وڅېړو او هغې ته د حل لارې ولټوو، او په دې برخه کې پاکستان همکاري وکړي که همکاري ونو اقلا مخکې خو مشکلات پیدا نه کړي. نو په دې وجه باندې موږ غټه هیله به همدای چې دغه روابط چې د افغانستان او پاکستان جوړ شي دا به زموږ د سولې دپاره زموږ د سولې د شورا د خلکو کار اسانه
کړي. یعنی فکر کوي چې د پاکستان همکاري د سولې پر اوسو کې شرط ده؟
نه، شرط نه ده، خو لکه دا ده چې همکاري وکړي دا ګټه لري، شرط نه ده، ځکه موږ پر صورت که دا همکاري کوي کې موږ به د خپلو خلکو سره کوشش کوو چې لارې د خبرو پیدا کړو، هغو سره کینو او هغو سره غوږ سره وجنګو، یو بل سره پوه کړو چې هلکه دا وطن نور زما ستا وطن دی، خرابیږي، د نور خلک دین غلط استفادې کوي، او هغه څه چې دوی غوښتنې دي هغه د میز په سر باندې هغه چې معقول وي هغه به زموږ لوری هغه دواړه لوري سره پې بحث وکړي، او هغه غوښتنې چې معقول وي هغه باندې به د هغې لپاره به د حل لارې ولټوي، او داسې نه ده چې مثلا د هغوی هره غوښتنه چې یا به ردیږي او بیا خو نه بیا خو خبرې نه کیږي، خو خبرې خو همدې ته وایي چې وایي پښتانه یو متل کوي وایي چې ورور وژلی ښه دی که ګومل پرېښی، هغې معنی همدا ده چې نو د قابل لوري نظر ته به احترام کوي، او د هغې هغه هغه څه چې په ګټه باندې دي که ستا ډېر خوښ هم نه دي خو چې په ګټه باندې دي هغې کې به بیا ته د خپل دغه نه تېرېږي، د خپل غوښتنو نه یو برخې نه داسې تېرېږي چې بالاخره د خپل ورور سره ځان یو نتیجې ته ورسېږي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پاکستان په تېرو پنځو ناستو کې خپلو ژمنو ته وفادار پاتې نه شو او افغانستان دغه ناستې وځنډولې، د افغانستان په غوښتنه باندې دغه ناستې وځنډولې، اوس څه لامل شول چې افغانستان یو وار بیا په دې ناستو کې د ګډون پریکړه وکړه او دې ته روادار شو چې په دې ناسته کې برخه واخلي او ګډون وکړي؟
د ټولو نه خو یو غټ دلیل دا و چې نړیوال فشار په پاکستان باندې زیات شو، او خصوصا چې همیش به افغاني لوري په دومره کلو کې د امریکای نه غوښتنه کوله چې هغه د خپل واقعي د زړه نه خپل فشار راولي، او چې هغه همدا ده چې هغه ځایونو نه چې دلته د بې امنۍ دپاره د کوم ځایونو نه لکه دا اکمالات کېږي یا اقدامات کېږي د هغو د مخنیوي په برخه کې نړیواله ټولنه خپل فشار راوړي په دغه باندې په پاکستان باندې، هغه فشار تر یو حده پورې اوس موږ ګورو راغلی دی، او دا نو دا یو غټ لامل د دې کېدای شي، او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان د نظامی قواو مشر افغانستان ته راغی او رئیس جمهور سره خبرې وکړې او دا وعده ورکړه چې دوی دا ځل په ټینګه باندې په دې خبره کې همکاري کوي. دریمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان د حکومتونو یا د ملت د خلکو یو مسولیت دی، یو دا ده چې هر هغه فرصت چې د سولې دپاره امکانات برابروي په دې باندې په شکوکو یا په احتمالاتو باندې که چېرته لږ فرصت هم وي هغې نه باید استفاده وکړي. نو په دې وجه باندې دا زوم چې هر افغان به دا دغه ولري چې د شکوکو نه پاخوا هر چانس چې ډېر وړوکی وي هم د هغې نه استفاده وکړي چې زموږ په وطن کې امن راشي.
ویل کېږي داسې چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې ګډون نه دی کړی، اصلا بلنه نه وه ورکړل شوې که نه دوی خپله ونه غوښتل چې دومان په ناسته کې برخه واخلي؟
ما معلومات دا ده چې هغې ته بلنه نه ده ورکول شوې، او دلیل هم درلوده، دلیل دا څلور جانبه مذاکرات چې و دا خو شپږم دور دی، پنځه دوره مخکې شوي دي، په هغه یو کې هم طالب نه و ناست، هغه لکه دا ټول په دې برخه کې و چې څنګه داسې یو فضا رامنځته شي چې طالبانو د خبرو کولو دپاره دغه جوړ شي، دا شرایط برابر شي، چې نو په هغه وجه باندې دا اوس هم دا مذاکرات په دغه برخه کې و چې مثلا پاکستان خپله د همکارۍ ژمنه د درې طرفونو نورو ته ورکړي چې دی په دې کې همکار دی، شاید بل مذاکرات چې که د مذاکرې وخت راځي هغه هم ځکه موږ هم داسې نه غواړو چې طالبان په داسې یو حرج کې واقع کو یا په داسې من حیث یو افغان دا د هغوی حیثیت ته صدمه ورسو چې ته بل چا خبرو ته راوستې یا بل چا خبرو ته کینولی. نه، موږ غواړو چې موږ افغانانو ته دنیا مخره کړي چې موږ په خپلو کې کینو، موږ په کار کې مداخله ونه کړي، بلکې هر فیصله چې موږ خپلو کې وکړو دوی به د هغې ملاتړ وکړي.
دا ځل چې دا کومه ناسته د عمان وشوه، د دې نه چې تاسې کومې هیلې لرئ، فکر کوئ چې پاکستان به دا ځل ژمن پاتې شي؟
موږ امید لرو، امید لرو چې ځکه دې کې د پاکستان ګټه هم ده او د څومره چې په دې باندې ژمن پاتې شي او په دې کې د زړه نه همکاري وکړي، د پاکستان امن هم بچیږي. غیر دغه نه نو موږ خواسم په اورانیو وینې راکې بهیږي، جنگ راکې روان دی، نو پاکستان هم اوس هم بی امنی پکې ده، خو دا بی امنی به داسې حد ته ورسیږي چې ضرر به پاکستان ته هم ډېر زیات وي.
روسي راپورونه دا دي چې د سولې د عالي شورا او د وسله والو طالبانو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي، که لږې په اړه باندې وغږیږي که دا تماسونه موجود وي د طالبانو سره په کومه سطحه باندې دي، دغه د رهبرۍ سره دي که په ټیټه سطحه باندې دي، او دغه تماسونه څومره امیدوارونکي دي؟
په مجموع کې یو شی باندې پوهیږو چې ټول افغانان چې په عرض کې دي هغوی د جنگ نه ستړي دي او په دې پوهېدلي دي چې دا جنگ زمونږ افغانانو په ګټه نه دی، د دې نه به شاید بل څوک دی نه فایده اخلي او ضرر یې موږ ته رسیږي. دا یو عمومي ذهنیت جوړ شوی دی. د همدغې ذهنیت په رڼا کې موږ ګورو چې د طالبانو د خواونه هم ارتباطات نیول کیږي، خو او هر فرد د افغانستان چې د باندې وي هغه غواړي چې لکه خپل وطن ته راشي او دلته په خپل وطن کې یا د حکومت مخالف یا موافق منته هغه مسله مبارزه پریدي او نور دلته سیاست یا رائے جدا ده. هغه بغیر د خپل سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د لارې نه یا بل اړه لار چې انتخابي هغه لار نه خپل د رائے اظهار کولای شي، او د همدې لپاره هم په د رهبری په سطح زمونږ کوشش روان دی، هم د افرادو په سطح زمونږ کوشش روان دی چې
یعنی ستاسو ته خبرو معنا دا ده چې تماسونه موجود دي په رهبری سطح باندې او په ټیټه سطح باندې هیله مندي څومره ده؟
ما درته ویل چې دا شرایط عمومي همداسې راغلي دي چې اوس د دې وخت دی لکه تاسو چې ویلې چې نور ډلې هم راپیدا کیږي یا نور هم دغه کیږي، نو هغه هم دا ده چې هیله مند هم دا ده چې موږ نه خلک لوب د لوبه یو آله جوړه نه کړي چې څو ورځې یو رقم استعمال کی ضرورت بل رقم استعمال کی بیا وای چې غای دوی نور کار پوره شوی دی نوې ډله دی راشي غلی دا کارو کی نه چې موږ خپل سر موږ ولې د چا د لاس علاوه سیګو موږ ولې سو موږ نه د خپل اهداف لپاره استفاده وکي، بلکې موږ د خپل ملي ګټو په اساس د خپل د وطني رواجونو او ارزښتونو او بل اخره د اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیول سره موږ داسې یو ملت سره راټول شو سره ځان په خبرو پوي کو چې د نړۍ تحولاتو کې موږ خپل یو مثبت رول ولرو.
ډیره زیاته مننه چې وکړه.
Oh, قربانیم یوم یوم فطرت